د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې په راپورونو کې اوري چې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه خپل پیشنهادونه د دفاع وزارت ته وړاندې کړي دي. ولایت په ولایت پروګرام کې د زابل ولایت پر ستونزو او پرمختګونو خبرې سوې دي. په پیل کې له اسمت سروان څخه خبرونه اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وینده وایي چې ولسمشر کرزی به راتلونکې اونۍ له امریکایي چارواکو سره د امنیت او سیاسي انتقال په باب خبري وکړي. د اسرایلو ملي کتابتون په افغانستان کې موندل شوی زرکلنې خطي نسخې نندارې ته وړاندې کړي او په بلګرو ملتو کې د پاکستان سفیر له امنیت شورا وغوښتل چې د تروریستي ضد پالیسیو پر اغېز خبري وکړي. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په روانه اونۍ کې له خپل امریکایي سیال باراک اوباما او بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سره د خبرو لپاره واشنگټن ته لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویکتوریا نولاند وویل تمه ده چې د ښاغلي کرزی سفر به د سه شنبه په ورځ پیل شي او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. میرمن نولاند زیاته کړه د افغانستان او امریکا مشران به په افغانستان کې د امنیتي او سیاسي انتقال په ګډون پر ګڼو مسایلو خبري وکړي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده د امریکایي محاربو ځواکونو ډېره برخه د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ووځي. د راپورونو له مخې افغانه او امریکایي چارواکي دا مهال د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ونډې په اړه خبرې کوي. د اسرایلو ملي کتابتون یو شمیر خطي نسخې نندارې ته وړاندې کړې چې ویل کېږي له هغو پخوانیو یهودانو سره اړه لري چې په افغانستان کې ژوند کړی دی. د اسرایلو د ملي کتابتون مسؤلانو وویل دا اسناد چې د افغانستان د شمال په سمڅو کې ساتل شوي ول زر کاله پخواني دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا اسناد څرنګه مدل شوي، خو اسرایلي څېړونکي وایي چې په باور یې دا پاڼې یا خطي نسخې حقیقي دي. یو څېړونکی وایي دا خطي نسخې افغان خزانه نومول شوی او د دیشکارندونه کوي چې په همغه وخت کې په افغانستان کې د یهودانو ټولنې وده کړې وه. دا اسناد په عبری، ارامی، یهودی عربي او یهودی فارسی ژبو لیکل شوي دي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د ماشینونو په وسیله د موبایل ټلیفون د کریډیټ زیاتونکي سیستم هرکلی وکړ. په وروستیو کې د کابل ښار په مختلفو سیمو کې ماشینونه نصب شوي چې هغو ته د پیسو په اچولو سره د موبایل کریډیټ ترلاسه کیږي، خو له بلې خوا هغه کسان شکایت لري چې د موبایل کریډیټ کارتونه یې په بازار کې خرڅول. دوی وایي چې دغو ماشینونو کاروبار ور خراب کړی دی. دا هم د سیمه او نړۍ تو خبرونه. د نجونو د تعلیم مخکښ از د کون کې ملالۍ یوسفزی چې په سواد کې د طالبانو له لوري لوشتل کېدو وروسته د بریتانیا په برمنګم کې تر درملنې لاندې و له روختونه رخصت شوه. په برمنګم کې د روختون له لوري په یوې خبرې شوې ویډیو کې ملالۍ یوسفزی په داسې حال کې شودل کېږي چې یوې نرسې لاس ورکړې او د روختون له خونې په خپلو پښو وځي. د ملالۍ یوسفزی د پلار ضیاءالدین نشتې ملګري احمد شاه له پېښور څخه د ملالۍ د صحت په اړه ازادي راډیو ته وویل
ملالۍ څنګه سره خو یو سوره د مخ کې زما خبرې شوې او هغه وخت کې هغه خفي کول او هغه نه ما ته پوسو کو چې را تاسو وڅ مخ کې څه پروګرام دی نو هغه د ویل چې را زما خپل کمیشن دی د تعلیم لپاره د امن لپاره د ترقې لپاره چې کوم دی هغه به جاری ساتم.
پنځلس کلنه ملالۍ یوسفزی به خپل عادي حالت د ستنېدو موده له خپلې کورنۍ سره په بریتانیا کې په خپل موقتی کور کې تیر کړي. ملالۍ یوسفزی په اکتوبر کې په سواد کې په داسې حال کې وویشتل شو چې له ښوونځي څخه کور ته روانه وه. ډاکټران وایي چې دا به د رواني جنوري په وروستیو یا د فبروري په لومړیو کې د سر جراحي عملیات وکړي. پاکستان اعلان وکړ چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به قناعت ورکړي چې د نړیوالې ټولنې د تروریستي ضد پالیسیو پر اغیزمنتیا بحث وکړي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر مسعود خان چې د جنوري په میاشت کې د امنیت شورا دورې ریاست په غاړه لري وویل بحث به د رواني میاشتې په 15مه وشي. مسعود خان زیاته کړه نړیوالې ټولنې د تروریزم پر ضد په جګړه کې یو څه بریالیتوب ترلاسه کړی، خو باید لا منظمه او هر اړخیزه ستراتیژي خپله شي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر د تیرورستانو پر ضد د پوځي او استخباراتي عملیاتو ترڅنګ د تیرورزم د ریښو د وچیدو غوښتنه وکړه. د پاکستان سفیر د تیرورستانو پر ضد د یوې اغیزمنې وسیلې په توګه د بی پیلوټ الوتکو د حملو په باب له څه ویلو ډډه وکړه چې د امریکا له لوري په پاکستان او نورو سیمو کې د مشکوکو سختریزو پر ضد کارول کیږي. په تیرو لسو کلونو کې په پاکستان کې په تیرورستي حملو په زرګونو تنه وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون د وی بی پیلوټي الوتکې په حمله کې د پاکستانی طالبانو د مشهور قومندان مولا نذیر د مړینې هرکلی وکړ. د پینټاګون ویان جورج لیټل حمله تایید نه کړه، خو ویل چې د دې افراطي قومندان مړینه طالبانو ته یوه سخته ضربه وه او د امریکا او پاکستان د پوځونو په ګټه ده. امریکایي چارواکي عموما د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه تفسیر نه کوي. د راپورونو له مخې مولا نذیر د چهارشنبې په ورځ سهار وختي په جنوبي وزیرستان کې د وی بی پیلوټ الوتکې په راکټي حمله کې ووژل شو. په راپورونو کې ویل شوي چې د ده مرستیال هم په هغو اتو کسانو کې شامل دی چې په دې برید کې وژل شوی دی. د دې هغو حملو عامل ګڼل کیږي چې د امریکا او ناتو پر ځواکونو په افغانستان کې شوي. ویل کیږي چې مولا نذیر د پاکستان له پوځ سره اور بند کړی وو او ډیر تمرکز یې د افغانستان پر جګړې وو. د ویزویلا حکومت وی ولسمشر هوګو چاویز په کیوبا کې د سرطان له جراحي عملیاتو وروسته د تنفسي جهاز له یوې سختې ناروغۍ تکلیف احساسوي. د ویزویلا د اطلاعاتو وزیر ایران ایستو ویجیلیس پرون وویل 50 کلن چاویز د سر د وبخشي د سجو د ناروغي له کبله پوره سا نشي استلی.
Tras la delicada cirugía del pasado 11 de diciembre.
دی وای د تیر دسمبر په 11مه له نازکو جراحي عملیاتو وروسته قومندان چاویز د سجو د سخت عفونت په نتیجه کې له ستونزو سره مخامخ دی. عفونت سبب شوی چې قومندان چاویز په کافي اندازه سا ونه شي استلی. د په اړه نور معلومات نه دی وړاندې شوي. چاویز د دسمبر د میاشتې له 14مې نیټې چې جراحي عملیاتي شوي چالیدلی نه دی او د ده په اړه تر اوسه څه ویل شوي هم نه و. همداراز دا هم څرګنده نه ده چې آیا د چاویز روغتیایي وضعیت دومره حد ته رسېدلی چې وینزویلا ته لاړ شي او بیا د ولسمشر په توګه لوړه په ځای کړي او که نه. دا و د دې سات خبرونه.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه خپل پیشنهادونه د دفاع وزارت ته وړاندې کړي دي. ځینې سیاسي کارپوهان د طالب قومندان مولا نذیر وژنه د پاکستان حکومت ته بد خبر ګڼي. د اساسي قانون د تصویب نه کاله پر اصول خو خلک وایي چې دغه قانون سم عملي شوی نه دی او د تفسیر لپاره یې اورګان مشخص شوی نه دی.
اساسی قانون په خپله وایي چې تفسیر د سترې محکمې صلاحیت دی، مګر یو بله اداره د اساسي قانون پر خلاف باندې دغه صلاحیت او واک د تفسیر د قانون اساسي دې ادارې ته ورکړل شو.
په دې خبرونه کې نور مسایل هم سیړو. ولایت په ولایت پروګرام د زابل ولایت د ستونزو څېړلو او د پرمختګونو ارزولو ته ځانګړی شوی دی. امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه خپل پیشنهادونه د دفاع وزارت ته وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی ولسمشر حمید کرزی امریکا ته ولاړ سي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او د افغان ځواکونو د پوځي او مالي ملاتړ په اړه خپل امریکایي سیال سره خبرې وکړي. تفصیل له اسمت سروان څخه خبرې.
ټاکل شوې ده چې د راتلونکي د شنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د واشنگټن په لور روان شي او له ولسمشر باراک اوباما سره په افغانستان کې د امنیتي او سیاسي مسؤلیتونو د انتقال او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. خو د راپورونو له مخې له ولسمشر اوباما سره به د ښاغلي کرزی درې ورځې خبرې تر ډیره له 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو په اړه بحث متمرکز وی. د امریکا د دفاع وزارت سرچینو د چهارشنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو عمومي قومندان په دې هیواد کې له 2014 وروسته د 6000 او 6000 ترمنځ سرتیرو د پریښودلو په اړه خپل وړاندیزونه پینټاګون ته وړاندې کړل. په پینټاګون کې جګپړو مامورین وویل جنرال جان الن دفاع وزیر لیون پنیتا ته درې پلانونه وړاندې کړي چې د هر یو لپاره د ځواکونو شمیر تفاوت لري خو د 6000 او 6000 ترمنځ دی. ویل شوی که د شپږ زرو ځواکونو وړاندیز ومنل شو، نو په افغانستان کې د امریکا د ناکامۍ خطر زیات دی. لزره د خطر له نظره متوسط بلل شوی، خو د شل زرو پوځیانو د ساتلو خطر لږ بلل شوی دی. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د دفاع وزارت دغو مامورینو چې نه یې غوښتل نمونې واخیستل شي، وویل چې له 2014 وروسته په افغانستان کې د بریالیتوب تر ټولو مهم عامل له دې سره تړل شوی ګڼل کیږي چې آیا د افغانستان حکومت به د فساد چاره وکړی شي او خلکو ته به لومړني خدمات وړاندې کړی شي او کنه. د جنرال الن په وړاندیزونو کې ویل شوي چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې د تروریستي ډلو په څارلو او د افغانستان د اردو په مشاورې او روزلو کې زیات شکیل وي. دوی وایي چې د افغانستان هوایي ځواک لوجستیکي اسانتیاوي قومانده او د جګړې له میدانه د ټپیانو د ایستلو په برخو کې کمزوری دی یا یې امکانات محدود دي. د پنټاګون چارواکي وایي چې که په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر 6000 ته رالږ کړي، نو دا پوځیان به تر ډېره خاص عملیاتي ځواکونه وي چې سختریزې به وخت ناوخته په نښه کوي. دوی به د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو او لوجستیکي ملاتړ امکان ونه لري. د دوی په وینا که 1000 پوځیان پرېږدي، بیا به کولی شي چې افغان امنیتی ځواکونه وروزی. خو 6000 پوځیان که پریږدي، هغوی به نه یوازې د افغان امنیتی ځواکونو روزلو او ملاتړ ته دوام ورکولی شي، بلکې په محدودو سیمو کې به ګزمه هم کولی شي. د پنټاګون چارواکي وایي چې تر اوسه څرګنده نه ده چې ولسمشر اوباما دا وړاندیزونه کتلي دي او کنه دي.
د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د پاکستاني طالبانو د یو مهم قومندان ملا نظیر وژل کېدل د پاکستان د حکومت لپاره بد خبر ګڼي. ملا نظیر د پاکستاني طالبانو د تحریک له څو نورو غړو سره د چهارشنبه په شپه په جنوبي وزیرستان کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. ویل کېږي چې ملا نظیر له نورو طالبانو سره په پاکستان کې د جګړې پر سر اختلاف درلود او تاکید یې کاوه چې باید یوازې په افغانستان کې جګړه وسي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده یو له هغو کارپوهانو څخه دی چې له نورو طالبانو سره د ملا نظیر اختلافات تاییدوي. پر همدې موضوع اسمت سروان ورسره مرکه کړې ده.
ملا نظیر په ارتباط ستاسو نظر څه دی؟ داسې ویل کېږي چې دی د هغو طالبانو مشر و چې په پاکستان کې له جنگ سره مخالف و او ویل چې جهاد یوازې په افغانستان کې روا دی. د ده مرګ څه تاثیر لرلی شي؟
بله، هماغه چې تاسو اشاره وکړه، ملا نظیر پخوا څو کاله د مخه د تاجک د ازبک جنګیالی و، حضرت هم په وزیرستان کې جنګېدلی و. تقدیر حدا پوری د پاکستان د فوج په مقابل کې جګړه طرفدار نه و. دی او هم حافظ ګلبهادر چې هغه هم په وزیرستان شمالي کې شتون لري، هغوی دواړه همدغسې یو نظر درلوده. یا ملا محمد عمر په دولت ځینې کسان ولید او هغه ازبک جنګیالی له هغه ځای نه بیا د مسعود سیمو ته انتقال شو. هغه وخت بهرحال دا سړی داسې فکر کېده چې دی د آی اس آی سړی دی، خو داسې نه و. بهرحال هغه د هغه خپل نظر و چې باید پاکستان په مقابل کې هغه تاره وخته پورې باید د جنګېږي ترڅو چې افغانستان ازاد شي ونه وي. خو د ده البته دا خو یوازې یو کس نه دی، هلته ډېر کسان دي. بهرحال د هغه یعنې په داسې حال کې چې پاکستان انتخابات پر مخ کې لري او ډېر نگرانی ده د دې چې انتخابات د نامې شکار شي او شاید انتخابات وزندې دي، په داسې یو وخت کې د داسې یو کس وژل کېدنه زه فکر کوم چې پاکستان لپاره شاید ډېر ښه خبر نه وي.
مجده صاحب، څه فکر کوئ چې د نورو طالبانو لپاره د ده مرګ څنګه خبر کېدی شي؟ د ده وجود ویل کېږي چې د طالبانو په منځ کې د اختلاف سبب شوی و، په تېره بیا د هغو طالبانو لپاره دی یو راس خنډ و چې هغوی د پاکستان له پوځ او حکومت سره جنګی شي.
بله، دا خبره خو د پخوا څخه دا خبره وه چې دی د مسعود د کشم الله مسعود سره اوته دا هغه مخکې د بیت الله مسعود سره ښه اړیکه نه درلوده. خو البته دوی ترمنځ جګړه هم نه وه، داسې کوم بد حالت هم نه و. نو په هر حال د ده وژل کېدل زه فکر کوم چې پاکستان لپاره کوم یعنی کوم ښه خبر نه دی، په دې چې دی پاکستان سره د جګړې طرفدار دومره زیات نه و.
د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده و.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان اساسي قانون نه کله مخکې تصویب شو. د دغه قانون د پوره نه پلي کېدو تر څنګ یوه بله لویه ستونزه دا ده چې له اساسي قانون څخه څو ډوله تفسیر او تعبیر کېږي. اسدالله لودین پر دې مسلې تفصیلي رپورټ برابر کړی.
د ملي شورا ځینې غړي او حقوقي کارپوهان وایي په افغانستان کې د اساسي قانون د تفسیر د یوې قانوني ادارې نشتوالی د دې سبب شوی چې له اساسي قانون څخه بیلابیل تعبیرونه واخیستل شي. د ولسي جرګې غړي شکرې بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د اساسي قانون د تفسیر په برخه کې حکومت او ملي شورا کله کله یو د بل پر ضد درېږي. میرمن بارکزی وایي د اساسي قانون له مخې ستره محکمه د دې قانون د تفسیر صلاحیت لري، خو دا چې اوس د اساسي قانون په عملي کېدو د څارنه کمیسیون دا دنده پر مخ وړي دا له قانون سره په ټکر کې ده.
اساسي قانون په خپل وایي چې تفسیر د سترې محکمې صلاحیت دی، مګر موږ ولیدل چې یو بل قانون او یو بل اداره د اساسي قانون پر خلاف باندې دغه صلاحیت او واک د تفسیر د قانون اساسي دې ادارې ته ورکړل شو. د تفسیر او نظارت دوه صلاحیتونه په یو وخت کې یو مرجع ته نشي ورکولای. په ډېر تاسف سره باید ووایم چې دا د اساسي قانون پر خلاف باندې کار ده.
بارکزی وایي دا چې د اساسي قانون پر عملي کېدو د څارنې کمیسیون دا مهال د دغه قانون د تفسیر دنده هم پر غاړه لري. له یوې خوا د سترې محکمې صلاحیت تر پوښتنې لاندې راولي او له بل لوري دغه کمیسیون ته وظیفوي ستونزې زیږوي. د ولسي جرګې د پخوانۍ دورې ځینې غړي هم تاییدوي چې د دوی په دوره کې د اساسي قانون د تفسیر په اړه د حکومت او مقننه قوې ترمنځ ځینې ستونزې موجودې وې. د ولسي جرګې د 15مې دورې یو غړی شریفه زرمتی وردګ وایي په اساسي قانون کې ستونزه نشته، بلکې ستونزه په چارواکو کې ده چې د ځان په ګټه تعبیروي.
په 13-15 ولسی جرګې په دوره کې د بهرنی چارو وزیر استیزاز او هغه تقریبا 4 کاله خپل وظیفه په ماغه بڼه باندې لګ خپل ټول چارې مخ ته وړي. د خپل د قانون نقصول دي، د هغه ستونزه دي چې په قانون کې نشته، اما خپل ستونزه په دولتي چارواکو کې دي.
ولسی جرګې تیر کال د هیواد لوی سرانوال محمد اسحاق الکو د رایو په اکثریت له واکه لري کړ، خو هماغه وخت لوی سرانوال وویل چې د ولسی جرګې دغه پریکړه له اساسي قانون سره په مخالفت کې ده. حقوقي کارپو فاروق بشر هم د ولسی جرګې دغه پریکړه له اساسي قانون سره په ټکر کې بولی. ښاغلی بشر ازادي راډیو ته وویل د حقوقي پوهې نشټوالی او ځینې نور ستونزې کله کله د دې لامل ګرځي چې اساسي قانون په بیلابیل ډول تعبیر شي.
دا دری مشکلونه مان سره دي. اول مقارنه قوته تاسو کو وګوري حقوقدان دی لکه دا داسې خلک دي چې د دولسم سنف تحصیل هم نه لري. زموم هر یو په دې مرحله کې ځان ته یو قدرت غواړي او بل تر فشار لاندې نیول، مثلا کوشش کوي مقارنه قوه چې اجرایه قوه یا قضایه قوه تر سیوري لاندې ونیسي، تر قدرت لاندې ونیسي.
د اساسي قانون په عملي کېدو د څارنې کمیسیون بیا وایي چې د اساسي قانون تفسیر د دوی دنده ده او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري. د دغه کمیسیون مشر ګل رحمان قاضي په دې اړه وویل
مقام عالی ریاست جمهوری، شورای ملی، هر دو مجلس، کمیسیون حقوق بشر،
د جمهوری ریاست چارواکو، ملي شورا، د بشري حقوقو کمیسیون او د انتخاباتو کمیسیون مونږ ته ځینې موضوعات د تفسیر لپاره رالیږلي. مونږ هم د خپل وس مطابق بیرته حقوقي ځوابونه ورکړي دي. د اساسي قانون په عملي کېدو د څارنې کمیسیون هڅه کړې چې د بیلابیلو تفسیرونو پر ځای د ادارو ترمنځ همکاري رامنځته کړي.
خو د ملي شورا ځینې نور غړي او حقوقي کارپوهان سپارښتنه کوي چې د اساسي قانون د تفسیر واک باید هغه ادارې ته وسپارل شي چې اساسي قانون ورته اشاره کوي. د افغانستان اساسي قانون چې 12/112 ماده لري، لنن نه کال وړاندې د 1403 هجری لمریز کال د جدي په 14 نیټه په کابل کې د لوی جرګې لخوا تصویب شو، خو انتقادونه دا دي چې لا تر اوسه هم سم نه عملي کیږي.
د هلمند قومي مشران انتقاد کوي چې د اساسي قانون ماتونکي خپل د دولت درېګونی قوا دي. دا خبره قومي مشرانو د اساسي قانون د تصویب د نهمې کلیزې په غونډه کې وکړه. الیاس دای رپورت لري.
په هغه غونډه کې چې د پنځمې په ورځ په لشکرګاه کې د اساسي قانون د جوړښت د تصویب د نهمې کلیزې په مناسبت جوړ شوې وه، قومي مشرانو او سپینږرو د غونډې ګډونوالو ته وویل قانون جوړ دی، خو دولتي مسؤلین له هغې ورځې چې قانون جوړ شوی دی د هغې په پلي کولو کې نه یوازې چې پاتې راغلي دي، بلکې خپله یې هم په ماتولو کې لاس لري.
داسې نه چې قانون د پر یو چا تطبیق کې دولت او پر یو چا نه تطبیق کې، دا داسې معنا لري لکه په ټولنه کې چې انارشي نظام نه وي، دولت نه وي. نو ولس دولت پر بولي، دولت ولې قانون نه تنفیذوي؟ دولت څوک چې زور لري قانون نه پر تنفیذوي، څوک چې کمزوري پر هغه باندې قانون تنفیذوي. د دولت په درو سر قوه کې مشکلات ست، په اجرایه قوه کې، د قانون د تنفیذ په برخه کې، په مقننه قوه کې، همداسې په قضایه قوه کې، یعنی ولس د درو سر څخه شکایت لري.
قانون چې د سر څخه د جمهور رئیس څخه بیا تر پای پر هر د دولتي اورګان مسؤول شخص پر ځان تطبیق نه کی، پر غریب خو هر وخت قانون تطبیق شي. دا نه د حکومت په ګټه نه سوی دی او نه د خلکو، دا بعضی زورواکانو خپل د نفس د خپل ګټې خپل شخصي ګټې لپاره نه کس کړی دی.
دغه قومي مشرانو ویل قانون یوازې په غریبو او بیچاره خلکو عملي سوی دی، چې له عمله یې د هر ډول پرمختګ مخه نیول سوی. عوامو خلکو له دولت سره خورا ډېره فاصله نیولې ده. قومي مشرانو ویل که چیرې دولت همداسې بې پروایي ته دوام ورکړي او د قانون په تطبیق کې کوټلي ګامونه پورته نه کړي، حالت به نور هم خراب سي. د عام ولس او دولت ترمنځ به داسې ستونزې رامنځته سي چې حل کول به بیا ناشونی وي. دوی ویل دولتي چارواکي خپل د مځکو په غصب، د تلاشي او عملیاتو په کولو، د دوسیو په څیړلو او دې ته په ورته نورو برخو کې قانون مات کړی دی. د هلمند والي الحاج محمد نعیم په غونډه کې د خپلې وینا پر مهال وویل اوس هم په افغانستان کې د قانون تر جوړېدو وروسته اصلاحات راغلي دي او خلکو له هغه ویره کړې ده. او په هلمند کې ډېر داسې موارد لري چې خلک د قانون په تنبیس کې مرسته کوي، خو زیاته کړه چې اوس هم ځینې زور ځواکان شته چې د قانون څخه په بېلابېلو برخو کې سرغړونه کوي.
زورواکان او حتی بعضې دولتي پسته طلبان زموږ د دې ناپوهې نه بده استفاده کوي او زموږ مشروع حق او غوښتنې نامشروع ورته حق بیانوي او راباندې د قاروسکان یا غي باغي و یا نور نومونه اېږدي او خپل سوء استفاده ته ادامه ورکوي.
ولی ول تر روانې لسیزې وړاندې په هیواد کې چا د قانون نوم نه پیژنده، ملک التوافي بربریت او وحشت روان و چې له امله د هیواد اقتصادي، فرهنګي او امنیتي وضعیت له منځه ولاړ. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
بلخو د افغانستان د مدني ټولنو د همغږي شورا او د حقوق پوهانو شبکه وی د تیرو نه کلونو راهیسې د اساسي قانون دونوي ماده نقص وی دي. تفصیل اسد الله الدین څخوري.
د مدني ټولنو د همغږي شورا او د حقوق پوهانو د شبکې په څېړنو کې د اساسي قانون اصلي ناقضین د حکومت درې ګونه قواوې ښودل شوي. دغو بنسټونو له خپلو څېړنو وروسته د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې د اساسي قانون د ټولو فصلونو نقض شوو مادو ته پکې اشاره شوې ده. د حقوق پوهانو د شبکې مرستیال اجمل هوډمن وویل د دوی د څېړنو له مخې په تیرو نهو کلونو کې د اساسي قانون زیات شمېر مادې په دوامداره توګه له پامه غورځول شوي.
زموږ د څېړنې په پایله کې دا جوته شوه چې د اساسي قانون دوه نوي مادې نقض شوي دي. ځینې مواد په بشپړه توګه، ځینې قسمي نقض شوي. د اساسي قانون د دوه نوي مادو نقض په دې معنی نه دي چې ګنې پاتې اویا مادې پلې شوي دي. که د څېړنې پورتنۍ نتیجه په فیصده محاسبه کړو، په تقریبي ډول ویلای شو چې 98% اساسي قانون نقض شوی. زموږ تحقیق دا ښیي چې حکومت، ملي شورا، قضایه قوه، لویه څارنوالي، پولیس، د ملي امنیت ریاست، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون په نقض کې مهمه ونډه لري، خو جمهور رئیس د اساسي قانون تر ټولو ستر ناقص دی.
په اعلامیه کې ویل شوي چې د اساسي قانون په دریم فصل کې د ولسمشر په اړه یوولس مادې راغلي چې په دې ډله کې څلورې چې د ولسمشر مکلفیتونه بیانوي نقض شوي دي. اعلامیه وایي د اساسي قانون په پنځم فصل کې د ملي شورا په اړه 9 مادې راغلي چې 15 له پامه غورځول شوي او قضایه قوې له خپلو 6 مادو څخه 10 مادې نقض کړي دي. اعلامیه په همدې ترتیب ځینو نورو مواردو ته هم اشاره کوي او وایي د اساسي قانون هغه مادې تر ډیره نقض شوي چې د چارواکو او قواو صلاحیتونه محدودوي. د یاد اعلامیه په یوه برخه کې د اساسي قانون په پلي کېدو د څارنې پر کمیسیون هم انتقادونه شوي او ویل شوي چې دغه کمیسیون خپل دنده په لازمه توګه نه ده ترسره کړې. خو د اساسي قانون په پلي کېدو د څارنې کمیسیون وایي دوی د اساسي قانون د عملي کېدو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لري چې د راتلونکي یکشنبې په ورځ به یې له رسنیو سره شریکې کړي. د دې کمیسیون مشر ګلرحمن قاضي ازادي راډیو ته وویل د مدني ټولنو د همغږۍ شورا او د حقوق پوهانو شبکې د خپلو څېړنو پر مهال له دوی سره مشوره نه ده کړې، نو کېدای شي ورکړل شوي ارقام هم د اټکل له مخې وي.
د هغو شمیرو په اړه چې دغو دوستانو وړاندې کړي باید ووایم چې ما تر اوسه دغه راپور نه دی لوستی. معلومه نه ده چې څومره موثق او مستند به وي. دوی وایي چې د اساسي قانون پر عملي کېدو د څارنې کمیسیون کار نه دی کړی. دوی نه له موږ سره ناست دي او نه یې هم له موږ سره خبرې کړي. دا د دې څرګندونه کوي چې دغو دوستانو په تخمیني ډول ارقام ورکړي.
د مدني ټولنو د همغږۍ شورا او د حقوق پوهانو شبکې له دولت څخه وغوښتل چې د اساسي قانون د عملي کېدو د ضمانت لپاره دی یو بل قانون رامنځته کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د شوزو د شبکې په نامه یو ټولنه خبرداري ورکوي چې د شوزو پوړاندې د تاریخي مسلو ته جدي پاملرنه ونیسي، دوی به مدني خوځښتونه پیل کړي. تفصیل خان محمد سینس خبري.
د افغانستان د خزو د شبکې په نوم یو غیر دولتي ټولنه انتقاد کوي چې د دوی د مسلسلو غوښتنو او اعتراضونو سره سره حکومت د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته لازمي هڅې نه دي کړې. د شبکې د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې د جمهور رئیس حامد کرزي په نامه په یو سرخلاصي لیک کې غوښتنه وکړه چې جمهور رئیس د عدلي او قضایي ادارو ته فرمان صادر کړي سو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي مسلې په جدي توګه وسیړي او په حق له لازم اقدامات وکړي. لیک د دې شبکې یوې غړې لیما انوري ولوست چې یو برخه یې داسې وه:
ما تقاضا داریم فرمان صادر نمایید که مراجع کشفی، عدلی و قضایی موظف گردند.
موږ هیله لرو یو فرمان صادر کړی چې کشفی، عدلی او قضایی ارګانونه موظف شي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د وژلو په قضیو کې جدي اوسي. موږ تر دوو میاشتو پورې ستاسو د اقداماتو انتظار باسو. که زموږ دغه د حق اواز ته مثبت ځواب ونه ویل شي، موږ به د بې عدالتۍ پر ضد مدني پراخې هڅې او خوځښتونه پیل کړو.
په دې ناسته کې د مدني ټولنو، حکومتي ادارو او ملي شورا یو شمېر خزینه غړو ګډون کړی و. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال په نهو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی شاوخوا 4000 قضیې ثبت شوې دي. د دې وزارت چارواکو وویل که څه هم له تیرو لسو کلونو راهیسې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی په پیښو کې زیات توپیر نه دی راغلی، خو لوړې کچې په هیواد کې دننه او بهر اندېښنې زیږولې دي. بلخوا د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی ځانګړې څارنوالۍ وایي چې په 1391 لمریز کال کې په مجموع کې د ښځو په وړاندې 600 قضیې څېړل شوې دي. د دې څارنوالۍ مشرې قدسیه نیازی وویل:
څارنوالۍ اختصاصي من خشونت علیه زن در کابل در طی 3 سال 1542 قضیه را مورد پیگرد قرار داده است.
په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې څارنوالۍ په تیرو دریو کلونو کې 1542 قضیې څارلې. له دې جملې څخه 211 په مربوطو محکمو کې تعقیب شوي او 255 د کابل د حقوقو ریاست ته لیږل شوي. په ځانګړې توګه په 1990 کال کې 680 قضیې څارل شوې دي.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی په پیښو بحثونه کول نوې خبره نه ده، بلکې په دې حق له پخوا هم ګڼ شمېر کنفرانسونه، سیمینارونه او غونډې جوړې او پریکړې پکې شوې دي.
بلخوا له افغان ښځو او ماشومانو څخه د ملاتړ او پراختیا موسسې له افغان حکومت وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون عملي کړي. راپور له نسیم شفق څخه واوري.
له افغان ښځو او ماشومانو څخه د ملاتړ یو اورګان په یو نوي اقدام کې د زرګونو لاسلیکونو پر راټولولو سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د عملي کېدو غوښتنه وکړه. د دې اورګان رئیس زهرا سپهر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د 20 ورځو په ترڅ کې دوی وتوانېدل چې د ولسمشر کرزي او یو شمېر نورو چارواکو په ګډون له 3000 کسانو څخه لاسلیکونه راټول کړي. د سرګند کړه چې افغان چارواکو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د عملي کولو ژمنه کړي او هیله یې وښوده چې خپلې کړي ژمنې عملي کړي.
از نظر قانونی و حقوقی کسی که در یک سند امضا میکنه، یک
له حقوقی و قانونی پلوه یو کس شی په یو سند کې لسلی کوي، نجمنه کوي او ځان د کړي ژمنې عملي کولو ته مکلف بولي. که چیرې خپلې ژمنې عملي نه کړي، د قانون له مخې باید تر قانوني تعقیب لاندې ونیول شي. مونږ په دې باور یو چې 3000 کسانو لسلیکونه کړي او 3000 اخلاقي ژمنې وکړي.
3000 تعهد اخلاقي له ما سپردن.
د بشر د حقوقو ځینې سازمانونه وایي چې معافیت نه امنۍ، د حکومتي ادارو نه پاملرنه او له قوانینو څخه د ډیرو خلکو نه پوهاوی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون د نه عملي کېدو مهم لاملونه دي. د ښځو د حقوقو ځینې مدافعان وایي چې د افغان ښځو د ملاتړ د دې اورګان ابتکار د ستایلو وړ دی، خو سرګندوي تر څو چې افغان چارواکي په دې برخه کې لازم اقدامات ونه کړي نو دا ابتکار به نتیجه ورنه کړي. د ښځو چارو وزارت مرستیاله سیده مشغان مصطفوي هم په همدې باور ده.
ما توقع داریم که همه مردم افغانستان بیان و صدای خود بلند کنند.
مونږ ته مل رو چې د افغانستان ټول خلک خپل غږونه اوچت کړي. په تیره د وروستي تاوتریخوالي په وړاندې زه هیله لرم کومو کسانو چې لاسلیکونه کړي پرې عمل وکړي او یوازې په شعار کې پاتې نه شي. دا چې مونږ وایي له ښځو څخه ملاتړ کوو، نو له زړه څخه د ملاتړ غوښتنه کوو.
ما از دل و جان حمایت برادرای خوده میخواهیم.
د افغان ښځو او ماشومانو د ملاتړ د اورګان وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د لاسلیکونو د راټولولو کمپاین په ولایتونو کې هم پیل کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چې په تیرو و میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کابو 4000 پیښې ثبت شوي چې لسګونه یې د ښځو د وژنې پیښې دي.
له دې رپورټ سره په افغانستان کې د مازیګر 4:13 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له عصمت سروند څخه اوري.
په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په را روانه اونۍ کې له خپل امریکایي سیال باراک اوباما او بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن سره د خبرو لپاره واشنگټن ته ولاړ شي. د اسرائیلو ملي کتابتون یو شمېر خطي نسخې نندارې ته وړاندې کړي چې ویل کېږي له هغو پخوانیو یهودانو سره تړاو لري چې په افغانستان کې ژوند کړی دی. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د ماشینونو په وسیله د موبایل ټلیفون د کریډیټ زیاتوونکي سیستم هرکلی وکړ، خو له بلې خوا هغه کسان شکایت لري چې د موبایل کریډیټ کارتونه یې په بازار کې خرڅول. د نجونو د تعلیم مخکښ زده کوونکي ملاله یوسفزی چې په سوات کې د طالبانو له لوري له ویشتل کېدو وروسته د برېټانیا په برمنګم کې تر درملنې لاندې وه، له روغتونه رخصت شوه. پاکستان اعلان وکړ چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په قناعت ورکړي چې د نړیوالې ټولنې د تروریستي ضد پالیسیو پر اغېزمنتیا بحث وکړي. د امریکا دفاع وزارت پرون د وی بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستانی طالبانو د مشهور قومندان ملا نذیر د وژنې هرکلی وکړ. د فلسطین د فتح غورځنګ مشر محمود عباس د غزې ترنګي 43 مکالې زلمانځي، دا سیمه د فتح د سیالې ډلې حماس تر کنټرول لاندې ده. او د وینزویلا حکومت وایي ولسمشر هوګو چاویز په کیوبا کې د سرطان له جراحي عملیاتو وروسته د تنفسي جهاز له یوې سختې ناروغۍ کړی شي.
ولایت په ولایت کې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سي چې د زابل ولایت ستونزې او پرمختګونه په کې سیړل سي وي. په بیت المقدس کې د پنځمې پورز هغه سند نندري ته وړاندې سول چې د افغانستان په شمال کې په یو سمڅه کې موندل سي وي. دغه سند زر کلن تاریخ لري او د یو يهودي ټولنې لخوا لیکل سي وي. لدې څخه څرګندېږي چې په منځنۍ پیړۍ کې په مرکزی آسیا کې د يهودو ټولنه آباد وه. د فرانسې خبری اژانس پر یو رپورت خپور کړی مهمه برخې له فرهې وات څخه وري.
په افغانستان کې په يهودو پورې مربوط مندل سوي زړه اسناد پر دې ورنا اچوي چې په دغه هیواد کې یو زمانہ د يهودو ټولنه آباد و. په بیت المقدس کې د اسرایلو د ملي کتابتون مشر په هان هګي بنشيمي وویل د لمړی ځل دی چې مشته دومره ډېر اسناد لاسره غلي چې په افغانستان کې د یو لسمه پیړۍ په پایل کې د يهودو د فرهنګ ښکارندوی کوي. دغه اسناد دوه کاله وړاندې د افغانستان په شمال کې په یو غار کې چې ګډړې پکې اوسېده په تصادفي توګه موندل سوی دی. څرنګه چې د افغانستان اقلیم ډېر وچ دی، ځکه نو په یو غار کې دغه موندل سوی اسناد خراب سوی نه دي او په ډېر ښه حالت کې دي. د اسرایلو ملي کتابتون په دې وروستیو کې له سوداګرو څخه 90 دا ډول مواد لاسته راوړي دي او د پنځشنبې په ورځ یې د مطبوعاتو لپاره نندارې ته وړاندې کړل. شاغل بنشمی وویل دا د اسنادو یو غنی مجموعه ده چې ځینی په عربي، یو شمیر په عبری او یهودی فارسی لهجه چې هغه وخت دود و لیکل سوی دی. دا لومړی ځل دی چې دا ډول اسناد لاسته راغلی دي چې هغه په یوې مهمې مرکزی سیمه کې چې د چین او لویدیځ ترمنځ یوه تجارتي لاره وه، هلته د میشتو یهودانو د سوداګریز، مذهبي او کلتوري ژوند ښکارندوی کوي. د اسرایلو د ملي کتابتون مدیر شاغل بنشمی وویل تر اوسه موږ داسې اسناد په لاس کې نه لرل چې په دغه کلتوري حوزه کې د یهودو د اوسېدو خبره ثابته کړي. د اسرایلو ملي کتابتون غواړي چې دغه اسناد ټولې نړۍ ته د انټرنیټ له لارې وښيي. ګل احمد احمدی د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ اوسېدونکي لیکي زما په اند په افغانستان کې هغه وخت سوله راتلای سي چې د افغانستان ګاونډیان پاکستان او ایران د افغانستان په سیاسي چارو کې مداخله ونه کړي. د کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ سیاسنګ له کلي څخه رحمان الدین چې فعلاً د څرخي د پله په زندان کې شپې سبا کوي اس ام اس رالېږلی دی. دی لیکي: د کرزي حکومت، طالبانو او نورو ټولو سیاسي ډلو څخه مننه کوم چې د سولې د راوستلو لپاره یې پاریس کې ابتدایي غونډه وکړه. زه د یو افغان په حیث په جګړه کې د ټولو ښکېل اړخونو څخه هیله کوم چې رښتینې سوله راولي ترڅو د دې خاورې جنګ ځپلي بچیان په سوله کې ژوند وکړي. د افغانستان په جګړه کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله افغانانو ته اوړي. که د سولې دا خبرې له ناکامۍ سره مخ سي، نو په دې خاوره کې به همیشه جګړې روانې وي. رحمت الله د هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ څخه لیکي: د شپږشپېتم بلاک ښوونځی کړکۍ او دروازې نه لري، موږ کتابتون هم نه لرو. د پوهنې وزارت باید زموږ ښوونځی را جوړ کړي. د قندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځی محصل صدیق الله کریمی لیکي: دلته د ژورنالیزم پوهنځی جوړه ده، خو له بده مرغه چې کوم عملي کار پکې نسته. موږ د پوهنې له رئیس څخه غواړو چې په دې برخه کې اقدام وکړي او موږ ته د عملي کار کولو زمینه برابره کړي.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت په دې پروګرام کې د زابل په اړه خبرې کوو. زابل، کندهار، اوروزګان، غزدی او پکتیکا ولایتونو او د پاکستان له بلوچستان سره پولی لري. ارغنداب، اطغر، دای چوپان، کاکړ، میزانه، نو بهار، شاجوی، شملزو، شینکی او ترنکی ولسوالۍ دي. د زابل مرکز کلات دی. په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د زابل یو استازی عبدالقادر کلات والا او د زابل مرستیال والی محمد جان رسول یار ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د زابل د والی مرستیال ښاغلی محمد جان رسول یار د ټلیفون له لارې راسره دی. رسول یار صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. د بیا رغونې په برخه کې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې هلته څومره کار شوی دی.
باچه زابل د تیرو تقریبا 48 کال شاوخه دا ولایت ته پورته شوی دی. اما په تاسف سره باید ووایم چې د نورو هغو ولایتو په پرتله چې په دغه موجوده اسلامي نظام کې ولایت شوي دي، ډېر کمه یعنی ترقي او پراختیا د زابل خلکو مشاهده کړې ده په خپلو سترګو. خو بیا هم ولایتي ادارې او په ځانګړې توګه د جناب محمد اشرف ناصري د ولایت په دوران کې چې اوس پر حال والی صاحب دی د زابل، ډېر زیاتې د ترقي پوړۍ متې کړې دي. خو بیا هم مونږ د سیالو ولایتونو په مهاله زابل سیال کړی نه دی او هیله مند یو چې زیات زابل ته وکړو. مونږ د زابل د خلکو اوس هم پوروړي یو. د پوهنې په برخه کې باید ارز کړو پروان صاحب چې په پیل کې چې والی صاحب دې ولایت ته راغی، نو یوازې یوازې د شلو په شاوخوا کې ښوونځي دلته فعالې وې. در حال چې ټولیزه شمېره په دې ولایت کې د ښوونځیو 220 ته رسېږي، ولې نیکه مرغه چې د درې کالو په ترڅ کې اوس دغه شمېره 110 ښوونځیو ته راپورته شوې ده. یعنی په ټول زابل کې مونږ پرانیستي ښوونځي د هېواد بچانو د زابلي بچانو پر مخ 110 ښوونځي پرانیستي دي. همدارنګه د زده کوونکو شمېره مو تر 9890 زده کوونکو پورته کړې ده چې په هغه کې له نیکه مرغه 7500 انجونې تعلیم کوي او د 8000 ښوونکو په واسطه ورته تدریس کېږي چې په هغه کې 9500 تنه فرېنډ دي، یعنی ښځینه ښوونکي دي. دې سره په څنګ کې 110 کیلومتره اسفالت اساسي سړک رغول شوی دی چې تقریبا شینکی د مرکز سره او تاسو به نکلوي چې پر تاسو کوتل پورې رسیدلی دی. او بل اخوا یو بل عمده ولسوالۍ چې د کلات په سویل لویدیځ کې پرته ده، او هغه هم اوس اساسي اسفالت سړک په واسطه د مرکز سره نکلول شوی ده. له دې ولایت نه تقریبا 178 کیلومتره اساسي سړک چې غرب او سویل د مرکز سره نکلوي دا سړک تیریږي. او په دې ولایت کې تر 200 پورې کلینیکونه او مشتون لري چې د مرکز کلات روغتون تر 60 بستر او د شاجوی چې زمونږه لومړی درجه لوی ولسوالۍ د مرکز کلات څخه وروسته هغه 60 بستر روغتون لري. او هیله مند یو چې دغه نور ولسوالۍ کې چې سی او بی روغتیایي مراکز لرو هغه هم اساسا مونږه بستر لرونکي روغتونو ته پورته کو.
پولیسي جرګه کې د زابل د خلکو استاذي عبدالقادر کلاتوال صاحب ته کلاتوال صاحب تاسو د شاغلي رسول یار څرګندونې واورېدې. د دوی له خبرو خو داسې معلومیږي چې په زابل کې ډېر کارونه شوي دي. تاسو څومره راضي یاست؟
جناب سروان صاحب یادونه به وکړو په هغه تناسب باندې چې د زابل د ولایت د پاره تلای چانسونه میسر شول. متاسفانه چې په زابل کې د کیفیت ټیټوالی او همدارنګ د زابل د ادارې د نه پاملرنې په اساس باندې د زابل ولایت ډېر چانسونه له لاسه ورکړل. په زابل کې لکه څنګه چې څلور پنځه ورځې مخکې زه زابل ته تللی وم، د زابل د ولایت چارې په خپله باندې د ولسي جرګې د شکایاتو د کمیسیون رئیس او پلاوی چې توظیف شوی و د مشخصو موضوعاتو په ارتباط باندې هغوی بررسي کړلې چې په زابل کې فساد خپلې وروستۍ مرحلې ته رسېدلی دی. زه یوه خبره کېدلی شي چې د جناب رسول یار د پوښتنې په ځواب کې د هغوی د معلوماتو په اړوند باندې چې تاسو ته د ازادي راډیو قدرمنو اورېدونکو ته وړاندې کړل یو په یو باندې ځواب وایم.
په دې کې خو شک نشته چې په ټول افغانستان کې له فرصتونو سمه استفاده نه ده شوې، لیکن تاسو په مشخص ډول ویلی شئ چې مثلا کوم کار کېدی شوی چې نه دی شوی؟ یو دوه مثاله که تاسو یاد کړئ.
تقریبا داسې جلکاری صورت نیولی دی چې ګویا یو سل شپېته مساجدو ته هلته 8000 متره فرش توزیع شوی دی. په دې باندې به قضاوت د زابل خلک را اوس زما غږ اوري، هغه به قضاوت ور باندې کوي چې آیا دا خبره واقعیت ده او که نه. ما په زړه جامې کې ټول زابل امامان راټول کړل، هغوی سره مې دا خبره بربنډه طرحه کړه چې آیا جناب مولوی صاحب د دغه درې دېرشو مولوي صاحبانو امضاګانې چې په دې کاغذ کې شوي دي دا تاسو منئ چې تاسو 8000 متره فرش او درې زره منه لرګي 200 پایې بخاري او اتیا سیټه امپلیفایر او بیټرۍ او لاډ سپیکرونه تولید شوي دي. څلور کاله نن رات کړل څلورین زره منه غنم زابل ته انتقال شوي دي. زابل خلک دې په دې قضاوت کې چایا په عادلانه توګه تولید شوي دي.
رسول جار صاحب مهرباني
مستند شکل باندې وګورئ. ما په دې برخه کې دغه ادعا چې د جناب پلاتول ته کړې دا دې په فایله کې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون د رئیس په مشرۍ یو پلاوی هم زابل ته راغی چې جناب عبیدالله خان فریق دی مشري کول او د زابل وکیل صاحبان او د ځینو نورو ولایتونو چې په هغه کې د ننګرهار او د کابل وکیل صاحبان هم شامل وو کلات ته راغلل. جناب والي صاحب سره ولایتي شورا سره د سیمې مخورو سره او په ټولیز ډول د دغه بېلابېلو ادارو چې نیوکې ور باندې موجودې وې عمل هم په دې موضوع وغږېدل چې ځانګړې اشاره د حج او اوقاف ریاست لخوا چې کوم لوډ سپیکر دغه جاینمازونه یا پرسونه مساجد تور کول شوي وو دا په مستند شکل وړاندې شول چې ولایتي شورا د خلکو استازي هلته حاضر وو. هغه فرشونه چې په جوماتونو کې غوړېدلي وو او لوډ سپیکر ویشل شوي وو ملا امامانو ته د ویډیو په شکل موږ په یو سیډي کې برابر کړل او هغه د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون رئیس خپله دا غوښتنه وه چې موږ تیرا کړي چې موږ د ولسي جرګې په عمومي تالار کې خلکو ته وښیو چې دغه ادعا وه او دا یې ثبوت دی چې ولایتي ادارې په ځانګړې توګه د حج اوقاف ډپارټمنټ موږ ته راکړل.
صحیح، ډېره مننه، سلامت اوسئ.
فرمان صاحب اجازه راکړئ.
مهرباني.
موږ د حج اوقاف رئیس، دفاع دامي رئیس، جناب پخپله رسول یار صاحب، د ښاروالۍ مسؤلین، زه به په ضمن نور به د کار وکړم که دوی دغه سی ډي واقعا هم ملت ته وړاندې کړل زموږ ټولې ادعاوې دروغ دي. د جناب رسول یار صاحب نه به دا پوښتنه زه وکړم چې تاسو د سرطان د میاشتې په 15مه نېټه د ازادۍ راډیو سره کومه مرکه کړې وه چې د زابل د چوک ځمکه آیا په 2,500 ډالرو باندې چا خرڅه کړله؟ تاسو ویلي چې د رئیس جمهور د حکم په اساس باندې توزیع شوې ده. وخت چې د شکایاتو د کمیسیون رئیس تاسو ویلي چې تاسو مهرباني وکړئ د رئیس جمهور هغه حکم موږ ته راکړئ. اما هغه حکم اول رئیس جمهور دا حکم نه ورکوي ځکه د اساسي قانون شپږ شپېتمه ماده ورته تاسو مراجعه ورته وکړئ. په هغه کې داسې وضاحت موجود دی چې رئیس جمهور د دې صلاحیت نه لري چې دولتي او شخصي حبوبه کې دولتي ځمکې چاته په بخښه شي او یا چاته باندې خرڅې کړي. فلهذا تاسو په دې کې پاتې رانغللی. آیا تاسو ته 1,000,000 افغانۍ د واورې د پاکولو لپاره په تېر کال کې درکړلې چا الفو مې فرلې ولې په وختونه باندې سترګې پټې کړې؟ دا ملت لکه بربندې واغدي خبرې سره وکړو. جناب قراتوال پورا یو ځل نشته چې ان شاء الله کمیشن ته دراشو د خلکو استازي دي د کومه ولا چې جرګه کې مقننه وو دا حق لري چې موږ غواړي عام موږ خپل د اسناد پرانا کې خپل ځوابونه یې راکو
ولې زه دا وایم چې نور ولایتونو ته د واورې د پاکولو لپاره 100 میلیون افغانۍ اختصاص ورکول کېږي، او همدغه د خلکو استازي دي چې مرکزي حکومت او په ځانګړي توګه وزیرانې د خپل یخنو نه قایمه نیولې چې راکړي زما خلکو ته تاسو ورکړي. اما یو لکه افغانی زابل ته راځي او په هغه منې د جناب
اوه میلیونه
دي جناب پراتوال صاحب، بیا هم نیوکه کوي چې ولې د زابل هم لپاره په مصرف ورسېدلی، او تاسو د زابل خلک شاهدان دي او په ټولیز ډول د افغانستان ټول ولس شاهد دی چې تیر کال مونږ څنګه سخت دمې شاته تیر کړی دی، چې مثال یې په دغه وروستیو لسیزو کې هېڅ نه و چې تر
کلاتوال صاحب دوی وویل چې مخکې تر اوسنی والی په زابل کې یوازې 40 ښوونځي پرانیستي ول، لیکن اوس 110 ښوونځي پرانیستي دي. البته زابل وایي 220 ښوونځي لري، لیکن فکر نه کوي چې دا هم یو پرمختګ ده، دا هم د دوی یو بریالیتوب ده چې 110 ښوونځیو ته خبره رسولې ده.
جناب کاروان صاحب، ستاسو د پښتني پاروان باندې باید عرض وکړم، زه د میزان د میاشتې په 28مه نیټه باندې د زابل ولایت ته د ولسي جرګې د دینی فرهنګي معارف او لوړ زده کړو د کمیسیون له لورې نه وظیفه راته راکړل شوه چې زه باید هلته لاړ شم. ما هلته هغه ښوونځي چې په قلات کې و هغه مې له نږدې څخه ولیدل. په دې کې شک نه شته چې د قلات د معارف مسؤولینو به زیاتې هغې پورې هلې ځلې کړي وي. اما راځئ چې په دغه باندې واقعیتونو باندې سترګې پټې نه کړو، یوازې ارقامو لوړوالی دا واقعیت نه شي پټولی. دا کومې خبرې چې زه کوم بیخي په مسؤلیت درته کوم او واقعیت یې درته کوم. ما مخکې یادونه وکړله چې د زابل د معارف مسؤلینو به هلې ځلې کړي وي، اما د قناعت او د اکتفا وړ نه دي.
تاسو وایئ چې کیفیت یې ټیټ دی، کیفیت به څنګه ښه کیږي؟ یو ځای چې لس کاله ښوونځي بند وي، نو هلته خو معلم له بلې سیمې نه ورځي، مجبوره دی چې له هغه ځای نه معلم استخدام کړي. طبعا چې کم سواده یا کم تعلیم یافته کسان به استخداموي چې وړ نه وي او ظرفیت نه لري، نو طبعا چې د معارف سویه به ټیټه وي.
د معارف سویه ټیټوالی یوه خبره ده، او دا چې د نوي ښوونځیو د پرانستېدلو خبره بوله ده. زه حاضر یم چې کبا ما وګړي هم د زابل د خلکو په حضور کې به ورته یم چې دغه ارقام چې د ولایت مقام له لورې نه وړاندې کیږي، اې خلکو تاسو په دې باندې قناعت لرئ دا واقعیت لري او کنه؟ دا قضاوت په خلکو ته پرېږدو. جناب کاروان صاحب، یو د ارقامو وړاندې کول دي، یو په سپین کاغذ پورول دي.
یعنی تاسو وایئ چې 110 ښوونځي نه دي پرانیستي په زابل کې؟ ستاسو منظور دا دی؟
د خبرې سره زه موافق نیم. ښوونځي به پرانیستل شوي به وي، په دې کې به شک نه وي، اما په دغه رقم چې دوی وړاندې کوي دا کم لنډ وخت نه لري.
بله صاحب، دوی د سړکونو یادونه هم وکړه چې په زابل کې ډېر سړکونه جوړ شوي دي. فکر کوم چې تاسو 30 کیلومتره یاد کړل، که څو رسول یار صاحب؟
تاروان صاحب، 110 کیلومتره یوازې 2 ولسوالۍ مرکز سره نښلول شوي دي، او همدارنګه دننه په کلات ښار کې 14 کیلومتره سړک پوخ شوی دی، 14 کیلومتره سایډ واکونه دي، او همداسې 12 کیلومتره چریانې دي. او
عبدالمنان دقیق، رسول یار صاحب تاسو دوی ته ځواب ورکړئ.
جناب دقیق صاحب، تلیفوني اړیکه پورې ودان له پوښتنه نه زه باید ځواب په تاسو وړاندې کوم چې وو کلات اوبل لري، درې رود لري، یو د ترنک رود دی، یو د شینکی او بل هم د ارغنداب. ولې دا درې وړ سیندونه موسمي اوبل لري، متاسف سره چې نشي کولای د زابل ټولې سیمې ټولې ځمکې خړوب شي. موسمي اوبل لري، وروسته لاغه نه بیا کاریزونه دي، او بیا دا چې شورې پاګانې دي چې هغه په ذریعه هم زابل شریف ولس لا د خپل کروندو لپاره غوښنه ګټه پورته کوي. یو د تازه ریکارډ په نوم باندې چې د ترنک د سیند د پاسه ټولې لومړنۍ چارې سروې د مرحوم داود خان د صدارت په وخت کې البته دا چارې بشپړې شوې وې، اما د 30 کلنې ناخوالو په ترڅ کې دا موضوع همداسې په ټپه پرته وه. بیا کله جناب والي صاحب یا ناصري صاحب چې کله په 1999 کال کې د وزیرانو په شورا کې ګډون وکړي، نو دغه د پند تھاکړې د کابینې محترم غړو ته هر اړخیز معلومات د لایق په شکل وښودل، او د هغوی پاملرنه د دې پند تھاکړې راجلب کړله. ولې په تعصب سره هغه شیبه د اوبو برېښنا محترم وزیر اسماعیل خان ژمنه کړې وه چې موږ به دغه پند رغوو، یعنې ځانګړی پند ورته په نظر کې نیسو. ولې
دې ورستو کې بیا هغه دغه زمونه تر دې مهاله موږ سره پوره کړې نه ده. خو هیله من یو چې دغه پند ورغول شي چې چېرته تازی روپات پند چې د مرکز کلات او شاجوی ترمنځ پروت دی د سرنک په اوږدو، نو که دا پند ورغول شي موږ به کافي د اوبو زیرمه ولرو. د برېښنا تر څنګ به موږ بیا اکثره انشاءالله د اوبو هغه ټیټه کچه چې اوس په زابل کې لرو هغه به پورته شي، او راتلونکي کې به دغه ستونزه چې اوس سره زابلي بزګر مخامخ چې دا به راتلونکي کې ونه لرو. او بل دا موضوع چې روسانو پاک لیا ده کړو، اوس روسان نه بلکې متحده ایالات او نور د ناټو غړي هېوادونه دلته دي، بلکې روسان نه دي. او هغه هم د اکثره ولسوالیو نه د زابل وطني دي چې موږ دغه کار په نیک فال نیولی دی. او اوس د افغانستان ویاړلی وسوال ځواک په اکثر ولسوالیو کې میشت دی چې خپله د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ولسوالیو امنیت خوندي کېږي. او سبحان الله ښه امنیت پراختیا موندلې ده. او تاسو به شاهدان یاست چې یو میاشت وړاندې هم د امنیت لیګ رسمي چارې افغان امنیتي ځواکونه ترسره شولې چې یوازې اوس په کلات کې موږ سره دوی شتون لري په ډېر لږ اندازه چې یوازې تخنیکي او هوایي مرستې ته موږ دوی ته یو بس.
جناب سروان صاحب، مخکې له دې نه چې زه خپل نظر څرګند کړم د موضوعات په اړه، یو دوه کلمې عرض لرم او هغه په مستند ډول باندې هغه به دا وي. لومړی، زه به هغه سیډي چې جناب رسول یار صاحب د ازادۍ راډیو سره د خان محمد سیند پښتنې ته ځواب ویلی دی د قلات د چوک په ارتباط باندې چې ګویا ده د رئیس جمهور د حکم په اساس باندې توضیح شوی دی، تاسو ته دې وړاندې کړم. تاسو ته هیله دا کوم چې دا نشر کوي بیا کله چې جناب رسول یار صاحب د ولسي جرګې کمیشن ته تشریف راوړو، بیا زموږ هیله ورڅخه دغه ده چې د رئیس جمهور هماغه حکم ولسي جرګې کمیشن په شکایت ته کېږدي، موږ به په هغې باندې قناعت وکړو. دا یوه خبره. بل مې عرض دا و چې دې یادونه وکړله چې په زابل کې په لسګونو کیلومتره د کوڅو بلې دا زمانه مه، اما هغه د سی ڈی جی مؤسسه او بل مؤسسه چې دوی نوم یاد کړ، دوی دینو خدای وژلې په قربانۍ نه حسابوي. دا دوه مرز می. او بل خبره چې زمونږ دی ورستي ورور کومه خبره کوله ته وخت ورسېدل، مچې د زابل کې دا اوس زه دا درته یادونه کوم چې د زمکو په غصب کې مستقیما د مسؤلینو لاس دی. زما سره په سی ڈی تصویري چې د ولایتي شورا د محترم رئیس مطبوعاتي کانفرنس دی، په هغه کې هم هغه ورته اشاره کړې ده چې په دزمکو په غصب کې د دولتي مسؤلینو او چارواکو نیخ په نیغ او په مستقیم ډول باندې لاس موجود دی. دا هغه څه دي چې دا بل ارګ مدار چې د شاروالۍ درې قراردادونه چې د فساد نه ډک دي. همدا اوس زه جناب رسول یار صاحب ته وایم چې تاسو هغه درې قراردادونه وجودلي وګورئ چې د حلیم امین شرکت سره لاسلیک شوي دي. د امین حلیم شرکت رئیس ښاغلی همایون سرایي چې دا او د پیمانۍ په پنځم سړک کې د هغوی دفتر دی، ولمه ورځې ما ته ټلیفون را وکړه چې زه تر آفر کوشایي پورې په دغه قراردادونو کې دخیل وم، له هغې نه وروسته زه پکې کې دخیل نه یم. او هغه جالو تصویر چې پکې کې سوی دی د قلات د محکمې ښاروال سید احمد صافي لخوا څخه چې اوس په فرا کې بدبختانه د قلات په فرا کې د ښاروال په توګه مقرر شوی دی، په هغه به زه نوره تفسیر نه کوم. دا واقعتونه به انشاءالله تعالی چې په دې لنډو ورځو کې د ولسي جرګې د شکایاتو د اورېدو په کمیسیون کې راپړ بل شي.
یو بل اورېدونکي خپلواک افغان ویلي دی، وایي په دې وروستیو کې امنیتي وضعیت چې په زابل کې خراب شوی ده، وایي پولیس عام خلک ځوروي، له خلکو سره بد سلوک کوي، بی ګناه بندیانوي او ځوروي.
پورا ډاډ تر کورته ګران اور په تل کلات نه خبر نه وي کې سلاد نه خبره دا چې امنیت چې په کلات او په ټول زابل کې دا ان شاء الله ساره به په نور ولایتو کې نه وینم. سبا
سلامت اوسه مننه کلاتوال صاحب، مهرباني وکړئ د امنیت په برخه کې تاسو تمر راضی است.
د امنیت په برخه کې هم زه تر اول لږ کومه چې د امنیت په برخه کې برېښنا په اعتبار باندې به یادونه باید وکړم چې زه تلور را دی وړاندې د پخپله د جناب اسماعیل خان سره د نږدې کېنستلم. د زابل د برېښنا مشکل مې ورته ویلي او د بنیادي حل لارې چارې غوښتنه مې ترې وکړله. زما په مخ کې انجینر شکیب عملیاتي رئیس ته زنګ ووهه او دا ژمنه یې وکړله چې په دې لنډو ورځو کې به د لغمان او یا له جلال آباد نه، ځکه چې لغمان اوس د سروبي د شبکې نه وصل شوی دی، برېښنا له هغه ځای نه تمویلېږي ورته، او هغه جنریټرونه به انشاءالله زابل ته انتقال کړي. او سمدی صاحب ته زه تر اوسه پورې شپږ ځلې ورغلی یم. وروستي ځل کې چې ډېر زره لیتره تیل انتقالېدل تر څلور بجو پورې زه له ده سره ناست وم. زما غږ ته سمدی صاحب اوري چې زما دا خبره به تایید کړي. او فقط ډېر زره لیتره تیل یې زابل ته څو ورځې وړاندې انتقال کړل او هغه هم نیمه نیمګړي. د زابل په داخل دي خار کې اتنی بجو پوری یو قسمه روخانه دي بک نعمت سفر او اتنی مولا اورسته پر یو سره بجو پوری بل سیمه یعنی هغه کوم روز چې موږ خبره وکړه چې په تدریجي ساتونه کې لږ وخت تر 2 ساعت پورې موږ برېښنا لرو هغه حقیقت او پرځې د حقیقت باندې بنار راغلو دي امنیت برخه ته د امنیت برخه کې باید روانه باید وکړم چې په ورسته یو میاشت کې یا په یو نیمه میاشت کې زه دا تاییدوم چې په زابل کې مثبت امنیتی بدلون رامنځته شوی دی.
کلاتول صاحب، تاسو په پیل کې ویل وای هغه څه کارونه چې باید شوي وای نه دي شوي په زابل کې. تاسو مخکې دا هم وویل چې د برق په ارتباط مو د انرژي له وزیر سره خبرې وکړې، هغوی فورا درسره ومنل چې جنریټرونه به له لغمان څخه کلات یا زابل ته انتقال کړي. ولې تاسو د بنیادی کارونو په برخه کې له وزارتونو څخه غوښتنې نه کوئ؟ مخکې ښاغلی رسول یار دی و بند یادونه وکړه چې د داود خان په وخت کې پلان جوړ شوی و، ولې د دې بند جوړېدو په برخه کې غوښتنه نه کوئ چې په دې بند کار وکړي چې د تل لپاره د خلکو مشکل حل شي؟
جناب فاروان صاحب ډېره ښه پوښتنه مو کړله. هغه چې متل دی وایي تش لاس ته نه دښمنی، تاسو ته بهتره لمن نه د افغانستان وضع در معلومه ده. ښه شنن کې یو ښه ارزون کې تاسو یاستئ چې ښه تحلیل له وضعیت او حالات څخه لرئ. د افغانستان اقتصاد هم جګړه ځپلی اقتصاد، تاسو ته بهتره در معلومه ده. کله چې موږ مسؤلینو ته یا وزیرانو ته مراجعه کوو، یواځینی دلیل همدغه دی د اقتصادي مشکلاتو دی. دا اوس په بودیجه کې څومره ستونزې موجودې دي. موږ بودیجه دا چې زابل ته پروژې دي ورکړل شوي، زابل حق نه دی ورکړل شوی. من د زابل وکیلانو همدا تفاهم کامل اندرلوده چې بودیجه به ردوو او نیمه نو ورسره، خو مراجعه مو ورته کړې ده. بانک آر بانک ډېر زیات لګښت لري، یوازې د کونړ بانک جوړ شي زه فکر کوم چې د ټول افغانستان لپاره به کفایت وکړي برېښنا. خو دا چې نه جوړېږي عوامل تاسو ته بهتره در معلومه ده. راغلو یو تقریبا چې زه د جناب رسول یار په خبرو باندې تبصره ولرم، هغوی د باباګک په کلي کې د معیاري مکتب هغه هم د نجونو د مکتب یادونه وکړه. نو جناب رسول یار ته به ووایم چې معیاري مکتب خو ډېر ښه شرایط لري او هغه معیاري مکتب په باباګک کې شتون دی. مکتب به وي د نجونو مخکې دوی رقم یاد کړه چې 9000 نجونې په کلاب کې زابل په مربوطاتو کې مکاتبو ته ځي.
نه نجونې نه، لوکانو نجونې دواړه
باباګک او شیخ مکی به وبخې د نسوانو د بخاله مکتب درې مکتبونه یاد کړل. نو هغه خو د بخاله د ښوونځي نه زه خبر یم چې 1600 تنه نجونې په کې زده کړه کوي. په دوه درې ټیمونه کې ورته ورځي. موږ له نږدې نه د مدیری سره ښاغلی محمودی سره په تماس کې یو.
رسول یار صاحب، د دې تعلیم برخې ته که بیا هم راشو، تاسو ویل چې شاوخوا 9000 کسه په زابل ولایت کې درس وایي په ښوونځیو کې د هلکانو نجونې، هل دا ده چې په ځینو ولایتونو ستاسو په شاوخوا کې داسې لیسې دي چې 3000 کسه په یوه لیسه کې درس وایي؟ علت څه ده چې په زابل کې کم خلک درس وایي؟
سروان صاحب بالکل، تاسو موږ همدغه وایو چې زابل کو جوړیږي هغه به یوازې د پوهنې لارې جوړیږي، چې دا شیبه موږ د قدر له کمښت سره مخ یو، د ښوونځیو لپاره چې دا شیبه فعال هم دي، د پوهنې وزارت د ټول افاظ چې یو شمېر هغه نوي ځوانان چې د لسانس تر کچې زده کړې کړي او نوې پوهنتونو فارغېږي او د درنښت معاشو د لارې قرارګزار لارې زابل ته لیکلي چې هغه موږ د پوهنې په توګه استخدام کړي دي. پولیس ډول نه ډېر زر 1900 کسمه کولی چې په زابل کې زده کړې کوي، اما د نورو ولسوالیو په پرتله حتی یو جابوري چې ولسوالۍ د په غزني کې موږ کې هغه د معارف کچه په برابر تا ښوونځي یا زده کوونکي په زابل کې پس بختانه چې نه لرو، ولې همدغه وتي صاحبان دي، همدغه قومي مشران، جهادي قومندانان، علمای کرام دي چې د ممبر د لارې پیسې هڅه وهان وکړي او خپل اولادونه تعلیم ته راوبولي چې د بدبختۍ یوازنې د بدبختۍ د نجات لاره.
یعنی تاسو وایئ چې خلک نه غواړي که امنیتي شرایط اجازه نه ورکوي خلکو ته چې ماشومان ښوونځیو ته ولیږي؟
امنیتي ستونزې به پخوا لوی غوس، امنیتي ستونزې موږ نه لرو، دا یو بهانه نه شي ګرځېدلی، بلکې موږ خلک دي چې په دې برخه کې موږ سره پوره همکاري کولی شي تر څو وتوانیږو دغه پاتې تړلې ښوونځي هم زابلی بچانو پر مخ خلاص شي.
کلتول صاحب، ښاغلی رسول یار وویل چې امنیتي ستونزې هم اوس نشته، نو بیا علت څه دی چې په زابل کې کم خلک ښوونځیو ته ځي؟
جناب کاروان صاحب، ماسپښین چې کوم تلیفون تاسو ماته وکړ، زه خوشحال خان مینې ته د زابلی شاګردانو هغه لیلې ته ژمنۍ لیلې ته چې د چمتووالي لپاره د درسونو چمتووالي د کانکور دی ازموینو او پونتونونو ته د ورتګ لپاره من شخصا ما ورته دلته زمینه مفیده کړې ده. تر اوسه پورې شمېر 208 ته رسېږي. زه د هغوی د ډوډۍ د لیدلو لپاره ورته ورغلم چې زموږ دغه معنوي پانګه ده سبا د زابل لپاره، او د هغوی لپاره مو ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي دي. څلور اویلۍ مو د خوشحال خان مینې کې د پوهنې د وزارت په همکارۍ باندې شخصا د جناب فاروق وردک چې زه ډېره زیاته مننه ورڅخه کوم او زیاته توجه یې کړې ده په دې اړوند باندې. له موږ سره زیاته مرستې کړې دي، چې ترینه غوښتې دي هغه یې له موږ سره منلې دي. 208 تنه همدا اوس زموږ دپاره چې کومې اویلۍ اسانتیاوې برابرې کړي دي په هغه کې یاشا عباته د دوی دپاره کورسونه ولی هغه ځینې نیمګړتیاوې چې هلته موجودې وي زه لاړم په هماغه شیبه باندې مې د مسؤلینو سره ټلیفوني اړیکو په اساس باندې ورسره شریکې کړې دي. راغلو زابل ته چې
ډیره زیاته مننه په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازی عبدالقادر کلاتوال او دغه راست د زابل د والی مرستیال ښاغلی محمد جان رسولیار چې زموږ بلنه مو منله، له ټولو اوریدونکو هم مننه.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې